و اوقات خوش، خدا نگهدار.
یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، لوی اختر مو مبارک. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی، اوري چې په کابل ښار کې د لومړۍ حوزې په یو اړوند سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خطر سره مخ کې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندیدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حمله شوي دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړ کړی او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي په روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. خبر نواوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندیدو ټینګار وکړ. شغلی غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولسته، درېدلی ولسته او همیشه و د خپل استقلال او د خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
د شغلی غنی د وینا پر مهال د هغه له ږغ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوی دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید، خو چاته زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکا خانی په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډلیزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو او په دوی وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگي جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحاني ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگي جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سند په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې پرمختللي ټکنالوژي او پرمختللي د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوا ایرانی وګړي په دې تور نیولې چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالف ډلو او د يهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 40 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسېږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2018 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی وو او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ترامپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیا په اوکراین یا سوریا کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ترامپ سوریې او اوکراین ته اشاره وکړه او ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالد ترامپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوي وویل چې ولادیمیر پوتین تیره میاشت په هلسنکي کې د کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسلوالو افغان پوځیانو ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدین. وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در ایجه پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدین.
وسلوال د رکاخانی په سیمه کې په اوسرای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاد کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادي کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. او ری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یوه اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، سنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په خار د اولی دویم او شپاړسمې حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلی دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمېر وسلوالو دغلته ډله ییزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختو. شیبه مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې ټول وسلوال وژل شوي دي او د ده په خبره په ډېر قوي احتمال ټول وسلوال له منځه وړل شوي دي او د اطفایې را رسېدلې تر څو په هغه سیمه کې چې کوم ځایونو اور اخیستی د هغې اور د خاموشولو لپاره. د ښاغلي دانش په خبره په دغه پیښه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوي دي، البته دوه پولیس او ملکي تلفاتو چې ملکي خلکو ته مرګجوب لا اوختې ده. په دې رابطه یې وویل چې سیمه تخلیه شوې وه او چا ته مرګجوب لا نه ده اوختې. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي دانش د خبرو یوه برخه له اورېدونکو سره واورو.
عملیات تصفیهی در ایجه پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینید اطفایی آمده تا ای که او ساحیره که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام تروریستایی که در ای ساحه داخل شده بودن از بین برده شدن و قطعات خاص ما در ایجه حضور دارن. عملیات جستجو هنوزم در ای ساحه جریان داره.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده، البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو؟ دا پوښتنه مطرح شوه. د امنیتي مسؤلین نه خو دوی په دې رابطه باندې بڅېړي نکیږي او وروسته به معلومات ولسر شریک.
یو څه بلم که لطفا نووی خاغلی دانش در راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم ولسمشر اشرف غنی هم راکټي بریدونه نن یاد کړل. په کوم سیمو باندې لګیدلی، آیا په دې پوهیږئ که څنګه؟
بله سنگزه سیب راکتی بردونه چه نن سهار پا کابل یعنی وطو غول شول دقیقا نغا محال چه ولس مشر دا اختر مبارکی ویلا و ولستای وینا کولا همه غا وقت دغا حمله وشوی او دغا بردونه دا اولی اوزی دویم اوزی شپارسم اوزی پا مختلف سیمو که لگی دلی او دقیق و سیمو پا بارکی مو پخته نو کرده چه پا کم زی که خود کورنیو چار وزارت پا دی رابطه بانی چنوی اما پا دغا سیمو که دا اول و دوم و شپارسم امنیتی اوزو دا کابل تقریبا نغا گرینزون ایریا رازی پا که چه پا غی که تردی را پوری یعنی سیاسی نمائندگی سفارتون او دا الت موقعه کاری بلی
مانانا که امادیس پردیسو دا کابل استودیوی لمون سر خبری که ولی دا کابل دا ننی بری دا راکتی حملو پا را بندی ورستی جزیات شریک ول نن دا کابل دا رکاخانی پا سیمه که پی اسرائی که وصلوال داخل شوی و دا کابل پا چو سیمو بندی لمره راکتی بریدون و کرل ورستی لعوان پاوزیانو سر وصلوال انخطا پیل کرن.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نیو څرګندونو جزئیاتو ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو مشروط پر دی چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو اراده نشي کمزوري کولای. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غني چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیواله او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غني چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ارګ کې وینا کوله دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم د اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلی غني هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما پول چه هغه گروپونه هغه افراد چه توطعه بانده باور لری وینی بانده باور مندی نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان دی ولس آرامی به خطر که واچ که دوی فکر کهی چه در راکتو پا هم لولانده دا ولس سر کی تهی بیاد فکر رو که دا ولس او چت ولس ده در دل ولس ده هاو همیشه با خپل استقلال او خپل اسلامی اناناتونه دفاع بکری.
ښاغلی غنی همدار از ویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بالاخره سوله راشي. ښاغلی غنی ویل چې 93% افغانان عام افغانان چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې سوله غواړي او همدار از په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی دی او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد خپلواکۍ د ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری اژانس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو لخلی چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه ښودلو په شرط د اژانس ته ویلي چې په کوچني اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمېر افغان زندانیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراه، غزنی او هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو ترسیږي چې د عرفی په ورځ یعنی 13 ورځ دوی له سهار دا پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوخته دوام وکاو د زندانیان خوش کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو ورستی دریس خود شې نه دی هغه شوی نه دی معلوم شوی تر دا اوسه پورې که څنګه
نه تر دې دمه وسلوالو طالبانو د اوربند او د نورو مسایلو په اړه هیڅ نه دی ویلي ورستی اعلامیې دم د غزندانیانو په اړه چې ما یادونه وکړه خبرې شوې دي خو په دې اړه لاس نه
ډیره مننه کوم له کابله اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نویو سرګندونو په اړه باندې موږ ته ورستی جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړه دا ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو طالبان هم باید دغه اوربند ته غاړه کېږدي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې ویل په دغه بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مرانه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی د پاکستان حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره نوی پلان عملي کړي. حکومت څه غواړي او څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داخل شي؟ دا موضوع زموږ همکار رضوان مراد څارلې ده. همدا شیبه په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره څه پلان لري؟
مننه ستانک زاسب. قسم چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړلې او د خیبر پښتونخوا د صوبې یا ایالت برخه وګرځېده، خو د قبایلي سیمو پراختیا ته په پام او دغلته څومره خلک اوسېږي هغې ته په پام سره د پاکستان حکومت غواړي چې د قبایلې ټولې سیمې چې مخکې د اسلام آباد یا د فاټا په نامه یادېدل چې د مرکزي حکومت لخوا کنټرول دي، دغه سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي. یعنی هر هغه پاکستاني چې د پاکستان په اړه برخه اوسيږي هغه شان حقوق به د قبایلو سیمو اوسیدونکو ولري، او کوشش کیږي چې دا په یو ډول باندې قبایلي سیمې د پاکستان هغه د انګریزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه وګرځوي.
مننه. څه باید وشي چې قبایلي سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلي سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ ده؟
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستاني چارواکو لخوا، د پاکستان د پوځ لخوا، او حکومت خوست نوید عمران خان په مشرۍ د هغه دا چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلي سیمو د جګړو له امله په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې دا بې ځای شوي دي. د دوی بیرته ستنېدل یو لویه مسئله ده. تر څو هلته د خلکو نظر او د خلکو غرایه هم واخلي چې د دې سیمو برخلیک څه رقم باید وټاکل شي. دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت دی چې پاکستان وی مونږ ته غوښ دی او افغانستان حکومت وی چې اصلا د پاکستان ملاتړ سره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي. یو دا مسئله ده. او بل مسئله ده چې الته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه د الته ځای پر ځای دی، او دغه قانون بدلول لپاره هم الته د بشري حقوقو ځینې اندېښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید هغه ته پام وشي. نو د بشري حقوقو مسله، د کډوالو مسله، او تر ټولو مهمه مسله الته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی. تر څو کولای شي چې د قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د پاکستان د نوي حکومت د ځینو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلي سیمو په اړه باندې لري موږ ته جزئیات فاورول. آزادي رادیو ته غواکیاست. اوس بیا هم راځو د افغانستان یوې داخلي مسلې ته. د کونړ اوسیدونکي د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د دریو میاشتو مشروط اوربند له اعلانه ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډی رکلونو روسته په خوخه د اختر شپې ورځې تیر کړي. اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو ځل بیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي، کونړیان ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربند اعلانول غواړي. ګوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
رئیس جمهور چې کومه پریکړه کړې ده د اوربن پاړه باندې چې اوربن با درې میاشتې ته غځایي نو زه وایم چې یو طرفه اوربن به نه کېږي تل حکومت د دولت مخالفینونه چې دوی هم اوربن ته غاړه کېږدي ځکه افغانان د سولې تږي دي د سولې وږي دي نو موږ د ټولو افغانانو صرف واحد غوښتنه په دغه شرایطو کښې هغه اوربن دی او سوله ده.
زما نوم حمید ځواکمن دی د کونړ ولایت د مرکز اسلاباد اوسېدونکی یم. کوم اوربن چې رئیس جمهور اعلان کړو موږ د دغې اوربن هرکلی کوو ملاتړ یې کوو او په د دولت په وسلوالو مخالفینو باندې م غږ کوو چې دغې اوربن ته غاړه کېږدي هغې هم یو اوږدمهاله اوربن اعلان کړي نور د دې جنګ جګړو نه لاس واخلي تر څو موږ او ټول افغانان په یو سوله ییز چاپېریال کښې ژوند وکړو او له ژوند څخه خوند واخلو. هغه درې ورځې اوربن چې و د هغې خوند هغه د چا خبره اوس هم زموږ په خوله کښې پروت دی او موږ ډېر زیات خوشحاله وو. الله تعالی دې زموږ په افغانستان کښې دایمي سوله راولي.
کونړیان وایي په تېرو څلوېښتو کلونو کښې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور څه نه دي لیدلي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور دې جنګ ته د پای ټکی کېږدي. محمد علی جوهر وایي
ځکه چې زموږ ولسونه نور د جګړو نه په تنګ راغلي دي نور د مړو نه نور د ژړاګانو او ویرونو نه په تنګ راغلي دي د ولسونو په نمایندګۍ د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربن ته زمینه سازي وکړي او دایمي اوربن اعلان کړي.
دا یادونې وړ ده چې تېره ورځ ولسمشر غني د لوی اختر د مبارکو ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربن اعلان کړ که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی خو د اوربن دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تېروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تېرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ او یو بل کره د تاګ راتګ او مبارکیو ورځې دي خو د کابل پوهنتون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمېر محصلان وایي چې د امنیتي اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسېدونکي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسا خان محمدي وایي د نامنۍ له امله دا څو کاله اختر په لیلیه کې تېروي چې په خبره یې دا حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. دی وایي دا چې امنیتي ستونزې ډېرې دي نشم کولی چې کور ته ولاړ شم نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تېرېږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالیو بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تېروي. دی وایي د نامنیو تر څنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره دغه نه وه چې اختر کښې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر ته کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تېروي خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. دی له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپلې هڅې تیزې کړي تر څو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپلو سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارته غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه دا ده چې د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یا شوي باتکې خاصه توجه وکړي. حداقل که نور څه نه وي یو کیکو کلچه مهیا کې یو
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دي چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تاسوونځ سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
وقتی که محصلین دوی دفتر پر که کوم محصلین خپل کورونو ته نشی تللی، دلته ورته د وزارت لوري نورې د خوښۍ برنامه نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامو کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي تر څو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیلې ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیې پوهنتون دارواپوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک ورسره وکړي، دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خپرونو کې دعوت کړي، دوی راوغواړي او دوی سره د دوی د زړه خواله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بېلابېلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تېروي، نو باید د لیلیې پر ځای د ساتیری ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تېرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بله خوا یې د اختر ورځې په خوښۍ تېرې شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې دغه خوشحالي اختر کړي. نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس د افغان وینه پرې نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه د وربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو ته هم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي آسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به انشاءالله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینجلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به انشاءالله خلک سره کښېني تا چې سولې ته به یو زمینه مساعده شي. والسلام ستاسو دایمي همکار قاریس غوښتنې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت څاروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د اندروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساینس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کاروونکي ته ښیي چې د زړه سکته یا حمله پرې راغلې او کنه ده، او که حمله پرې شوې وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. دا اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کاروونکي د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کاروونکي لومړی غواړي چې کمرې ته شونډې مسکې کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندیدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کاروونکي غواړي چې یوه آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز ناانډولي څاري. په پای کې له کاروونکي غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرک یا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کاروونکي یو مټ د بل په شان پورته کېدی نه شي.